به جسمه. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه ته بیا هم شرغ لست. د دې خبرونه په تخنیکی چارو کې راسره شمشاد زدران همکاري کوي. ز فریبا ظاهر د خبرونه درته وړاندې کوم. و باورې چې د طالبانو پر یو شمیر لوړپوړو طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو سره سره د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر پرون پاکستان ته ولاړ. د مودودی خبرونه د سرموزو د نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د غزنی په د یک ولسوالۍ کې تیر شپه موټر بم برید شوی دی چې ویل کېږي مرګ ژوبل هم لري. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د پاکستان له هغه اقدام هرکلی کړی چې د انګور اډې، خرلاچی او غلام خان بندرونو له لارې د ترانزیت اجازه ورکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د منځني ختیځ په سفر وتلی دی. د خبرونو تفصیل. د غزنی په د یک ولسوالۍ کې موټر بم برید شوی. د غزنی امنیتي چارواکو ازادي رادیو ته منلی چې په دې برید کې چې د یادې ولسوالۍ پر ودانۍ شوی، درې امنیتي سرتیر وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي. افغان چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو لور ته هم مرګ ژوبله وشته، خو تر اوسه پورې دقیق شمیر په اړه معلومات نشته. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د پاکستان له هغه اقدام هرکلی کړی چې د انګور اډې، خرلاچی او غلام خان بندرونو له لارې د ترانزیت اجازه ورکړې ده. په کابل کې د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خانجان الکوزی یک شنبه ازادي رادیو ته وویل دی وی چې اوس چې د پاکستان چارواکو کوم خبره کړې ده په دغو لارو چارو باندې به غور کیږي. دا زموږ لپاره خصوصا د تورخم لپاره ښه بدیل کېدای سي. شغله لوکوزه وای چې ځکه په تورخم کې ځای کم دی. او اخوا په پاکستان کې د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول ضیاءالحق سرحدي وای چې د پاکستان په نوي اقدام سره به زرګونه هغه موټر افغانستان ته د تګ اجازه پیدا کړي چې له ډیر وخت د کورونا ویروس د محدودیت په خاطر ایسار و. د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق ور مورز پر خپل ټویټر لیکلی و چې په تورخم کې د ګڼې ګوڼې د کمولو لپاره ترانزیت غلام خان، خرلاچی او انګورادی ته اړول سوی. د بدخشان سیمیز چارواکي او خلک وایي چې وسلوال طالبان د راغستان ولسوالۍ له قانون سره زر راباسي او په بدخشان کې پر خپل جنګیالي تمیلوي. د بدخشان والی محمد زکریا سودا یک شنبه په ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از میلیون افغانیست.
تر میلیونونه افغانیو زیات آیه تر لاسه کوي. دقیق ارقام یې نشته، خو په هیګه چې دوی له څو لارو کار کوي، هم له خلکو باج اخلي او هم په خپل سره زر راباسي.
د راغستان ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان نه یوازې د سرو زرو له کانونو په خپله تلا باسي، بلکې د سیمې له هغو خلکو هم سره زر غواړي چې په کانونو کې کار کوي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي چې د دوی ډله په راغستان کې د سرو زرو په ایستلو کې هیڅ رول نه لري، بلکې د سیمې خلک او مشران په خپلو محلي بڼو کانونه استخراجوي. بدخشان چې د سرو زرو، لاجوردو او زمردو په څیر د قیمتي ډبرو او کانونو پراخې زیرمې لري، له کلونو راهیسې پکښې طالبان او د هغوی بهرني ملاتړي جنګیالي فعالیت کوي. زموږ غلا زده راډیو ری. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اسرائیل او عربو ترمنځ د سولې د ټینګښت، د هڅو او د ایران د نفوذ د مخنیوي په خاطر منځني ختیځ ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورتګاس د شغلی پومپیو د سفر اعلامیه د خپل ټویټر له لارې خبره کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یک شنبه خپل سفر پیل کړی چې تر جمعې دوام کوي او تمه ده اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. پومپیو او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سیمی لامنیت سره تړلې د ایران نفوذي هڅې چې امریکا یې ناوړه بولي تر بحث لاندې نیسي. د ایران د اټومي انرژي سازمان ویلي د دې هیواد په یو اټومي بټۍ کې د جولای د میاشتې 14 د قصدي ورانکاری او عملیاتو لامل شوی. د دغې ادارې ویان بهروز کمالوندي د اگست په 28 د دې هیواد دولتي تلویزیونی چینل العالم ته ویلي چې امنیتي مسولین په مناسب وخت کې د دې 14 تر شا د عواملو په اړه ارزونه کوي. د جولای پر 2 نیټې په نتانز اټومي بټۍ کې تر 14 وروسته ایران ویلي وی چې د دې پیښې علت څرګند دی، خو د امنیتي ملحوظاتو له کبله له جزئیاتو ډډه وکړه. یو شمیر څېړونکو هغه مهال ویلي وی چې شای اسرائیل او یا د امریکا متحده ایالات په دې پیښو کې لاس ولري، خو په تازه څرګندونو کې ښاغلي کمالوندي دا نه دي ویلي چې د یادو 14 تر شا نړیوال که کورنۍ لاسونه سته. نتانز د ایران د یورانیمو د بډاین یو مهم مرکز دی چې د اټومي انرژۍ د نړیوال سازمان لخوا یې څارنه کیږي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي چې کچیری بیلاروس د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ځای وایي په یوه میاشت کې د نړیوالو څارونکو په حضور کې ټاکنې ترسره کولې. زیلنسکی پرون لوکاشینکا ته په اشاره وویل کدی په خپلو رایو او خلکو باور ولري او غواړي چې خلک آرام کړي، باید د نړیوالو څارونکو په حضور کې ټاکنې ترسره کړي او ودی ګوري چې څوک یې ګټي. د اوکراین ولسمشر داسې وخت بیلاروس ولسمشر ته دا سپارښتنه کړې چې د بیلاروس خلک د ولسمشري ټاکنو د نتیجې په غبرګون کې خپلو سخت مظاهرو ته دوام ورکړي. خلکو پرون د مینسک په زاړه ښار کې د ژوندۍ دیوی بیلاروس شعارونه ورکول. خلک وایي چې الکساندر لوکاشینکا په درغلي یو ځان ولسمشر کړی دی. د خبرونو پای. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. طالبانو پر یو شمیر ورپور طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو سره سره د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر پرون پاکستان ته لاړ. طالبان وایي چې دا سفر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته بلنه شوی. په یو بل راپور کې اوري چې په انتخاباتو کې د شکل مدني ټولنو د همغږي ډلې د نوې اصلاحي وړاندیزونو یو اصلاحي کڅوړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وړاندې کړې ده. د دغه کمیسیون د دارلنشا مشر حبیب رحمان ننګ په دې اړه ویلي،
موږ ټول فرصت چې موږ سره شته ده په تخنیکي لحاظ او عملیاتي لحاظ باندې، دا موږ د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت سره شریک او انتظار باسو چې هغوی هغه فرصتونه چې د دولت لخوا نه قانونن باید دولت تسهیل وکړي.
په بهرنیو مسایلو کې به منځنی ختیځ ته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سفر په اړه هم واوري. او د خبرونه په دوهم نیمای کې دوه نیوز پروګرامونه لرو، د انصاف پلټکی او ستاسو د اورکو عزیزان پروګرام. د طالبانو مشر مرکچی مولا عبدالغنی برادر پرون پاکستان ته ولاړ. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین پر خپل ټویټر لیکلی چې د دوی پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بلنه د غیوته سفر کړی او هلته د افغان سولې په وروستیو مسالو له لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. د مولا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی داس وخت پاکستان ته ځي چې دغه هیواد د طالبانو په ځینو لوړ پوړو مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک له مخې د بندیزونو د تازه کولو اعلان کړی و. صفی الله ستانکسی په دې نور جزئیات راکوي.
د طالبانو پر لوړ پړو مشرانو د پاکستان د بندیزونو تر تازه کېدو دوه ورځې وروسته ملا عبدالغنی برادر او سره یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. برادر د طالبانو د سیاسي ډلې مشر دی. د طالبانو د سیاسي ډلې ویان سویل شاهین یکشنبه ناوخته په خپل ټویټر اسلام آباد ته د برادر په مشرۍ د طالبانو د یو پلاوی د سفر اعلان وکړ. شاهین لیکلي د دوی پلاوی به د پاکستان له لوړ پوړو چارواکو سره د افغان سولې د بهیر په وروستیو مسئلو، په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او ځینو نور مسئلو وغږیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ادعا کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوی ته د سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه په دې اړه څرنه دي ویلي چې د طالبانو په مشرانو یې د بندیزونو تر تازه کولو وروسته څنګه د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او ځینې نور اسلام آباد ته وربللي. دا دویم ځل دی چې ملا برادر او سره پلاوی اسلام آباد ته ځي. دوی تیر وار د 2019 کال په اکتوبر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره کتلی وو. پاکستان د همدې اګست په 13مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په اساس په ځینو وسلوالو ډلو چې په سر کې د حقانی شبکه او افغان طالبان شامل دي د بندیزونو د تازه کولو خبره کړې وه. د اګست په 22مه هم په یوه جلا اعلامیه کې سپیناوی وکړ چې د بندیزونو د تازه کولو خبره د نویو بندیزونو په معنا نه ده، بلکې پخوانی بندیزونه دي چې دوی یې یو وار بیا د عملي کولو هوډ کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال د پریکړه لیک په اساس بندیزونه د طالبانو په اوسنی مشر مرکچی د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر، د حقانی شبکې اوسنی مشر سراج الدین حقانی او په ځینو نورو طالب مشرانو لګېدلي. افغان حکومت د پاکستان د حکومت لخوا د طالبانو په مشرانو د بندیزونو د تطبیق له اعلان هرکلی کړی او مهم پرمختګ یې بللی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد تر یک شنبې ناوخته په دې اړه چې افغان حکومت په ځینو طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو تر تازه کېدو وروسته هم دغه هیواد ته د ملا برادر د سفر په اړه څه دریځ لري څه نه دي ویلي، خو د بندیزونو د تطبیق له هوکړې هرکلی کړی.
پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه ده چې د طالبانو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحصیلاتو د کمیټې وضع کېدلو ټینګار یې کړی ده. دا اعلامیه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ترلاسه کړه، غور پر کوي او د افغانستان دولت له لوري په دې باندې ارجابۍ نه وروسته د موقف په هکله تاسو سره معلومات شریک شي.
افغان حکومت له پاکستان په وار وار غوښتي چې د سولې په پروسه کې ورسره رښتینې همکاري وکړي. کله کله په پاکستان دا تور هم لګېدلی چې له افغانستان سره په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې دوه مخی رول ترسره کوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ جمعه په خپل اونیز کانفرنس کې وویل د ټولو ګډو هڅو د افغانستان د سولې پروسه اوسنی سټیج ته رسولې. هغه وویل پاکستان په دې باور دی چې له شته تاریخي موقع ښه ګټه پورته شي او د ځینو پاتو مسلو په هواري ژر بین الافغاني خبرې پیل شي.
آزادی رادیو لوونه ترو
سمجه غلاز د رادیو اوري دوستانو لکه چې وړاندې په خبرونو کې مې وویل د غزنی په د یک ولسوالۍ کې بیګاش په موټر بم بریټ سوي دی. د دې موضوع د لا تفصیل په اړه زموږ همکار حبیب رحمان تاثیر د ټلیفون پر کښه دی را سره چې لسیمی څخه موږ ته جزئیات راکړي د مسولینو سره خبرې کړې دي. تاثیر صاحب خبرونه ته شر غلاس تاسو د دې پېښې د جزئیاتو په اړه راته وایئ چې مسولینو تاسو ته ویلي چې تلفات څومره او اصلي پيشه څنګه سويده
ډيره مننه. او د غزنی په دی یک ولسوالۍ کې موټر بم برید د چرواکو په خبره چې دولس تنه سرتیرو ته مجروب لاړولې ده. دغه برید تیر شپه 3 بجې د یادې ولسوالۍ پر ودانۍ باندې سوی ده. د غزنی د والی وحید الله مدویان وحید الله جمعزاده سره چې ما خبرې وکړې د ازادي راډیو ته ویل لومړی معلوماتو پر اساس په دغه برید کې د اردو د اپراسیون د امیر په ګډون 3 تنه سرتیري وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د دې خبره دغه برید د هموی ټانک وایسته سوی ده. د شاغلی جوبزاده خبره په دغه برید په داسې حال کې سوی ده چې وسلوالو لومړی په دغه سیمه کې د ملي اردو پر پوسټو او بيزونو د لیز بریدونه وکړل. دوی وایي چې په دغه بریدونو کې وسلوالو ته هم زیان اوښتی دی، خو شمیره نه ده معلومه. وسلوالو طالبانو به تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا برید په داسې وخت کې چې 13 میاشت هم د غزنی مرکز اړوند په روزه کوتل کې د عامه نظم ساتنې پر کنډک د هموی ټانک په وسیله برید سوی و چې 30 تنه سرتیرو ته پکې مرغوب لا وشتی و. یو بل خبر چې د دې سره تړلی دی، د غزنی د ولایتي شورا رئیس نصیر احمد فکری هم پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې 13 شپه د یک تاسنګ اردو سیمو سره سره د غزنی قرباخ او ګیانلو رشیدانو ولسوالیو او د دې ترڅنګ د غزنی شار په کمربندی پوسټو هم بریدونه سوي دي، خو د تلفاتو په اړه هیڅ نه دی ویلي.
ډیره زیاته مننه کوم حبیب رحمان تاثیر و چې د غزنی په د یک ولسوالۍ کې د 13 شپې د برید په اړه معلومات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
سمجه خلاص د رادیو اوري دوستان وسم یو بل مسلې ته ورځو چیرې چې د کابل شمال ته د کرام الدین کرام د نیول په هدف عملیات تر سره سوي دي راپورونه وايي چې تر اوسه پورې دغه عملیات نه دي موافقه دا چې نور جزئیات ته دي سیمه ته خبر زموږ همکار احمد حنیش نور تفصیل وکړي احمد حنیش خبرونه تر شر اغلی تاسو د دې عملیات پاره ورستی جزئیات لوریدونکو سره شریکي
زه هم سلام وړاندې کوم او تاسو اوریدونکو ته هم دا رنګه چې تاسو لیک اشاره وکړ نن سبا یو وخت یو عملیات د کابل نه پلان شوی و چې په پنځیر کې تر سره شوی دا چې اشتاج تیار الوتکو چې هلیکوپټر دی د ځواکونو ډک وو هغه د سند کړی دا په پنځیر کې په یو سیمه کې هلته سنگانه نومی دی چه آلتا دی کرام الدین کریم زای دی او در اوس عملیات پا بمبستی مخامل شویده پا دی خاطر چه زین خلکو مخالفت کرده پا دی خاطر او دی زواکونو سرا تقابل شویده پا دی نخطه که تر اوس دی پنشیر مسئولین حکومتی مسئولین هیچ سای نوائی او خلکو سرا چه مون دی پا هری کیو اغوی وای چه یو کس تر اوس معلومات دی چې زخمی شوی ده نور جزئیات ان شاء الله په قدم کې نیسو ان شاء الله تاسو سره شریکو
ډیر مننه کوم احمد حنایش وو چې د کرام الدین کرام د نیولو د عملیاتو په اړه د بیگانه شپې د عملیاتو جزئیات راکول کور ودان
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
او زم یو ځنګړې پکیج لرو هغه د چې په داسې حال کې چې د ایران او چین اړیکې په پراخې دوه دی راپورونه وایي چې ایران د چابهار زاهدان د ریل لاري یا پټلۍ پروژه چین ته سپارلې ده ځینې کتونکې د ایران د پریکړه له چابهار د هند استولو په معنا غني خو ځینې نور بیا وایي چې هند لا هم د چابهار بندر د پراختیا په پروژه کې دخل دی ایران وایي چې هندیانو په خپل وخت د چابهار زاهدان پر پټلۍ چې ټاکل شوی د افغانستان تر زرنج پورې وغځیږي کارونه کړه او ځینې هندیان وایي چې د امریکا بندیزونه سبب سول شي دوی په دې پروژه کار او وځندوي اسمت سروان دغه تفصيلي راپور چمتو کړی
ایران پریکړه کړې چې د چابهار د ریل لاري پروژه چې ټاکل شوی و هندي جوړ کړی د هند لمرستي پرته پخپل جوړوي ظاهرا ایران وایي دا پریکړه په دې خاطر کړې چې د هند لوري د دې پروژې لپاره د پیسو برابرول ځندیدل دي خو دا انکشاف په داسې وخت کې شوی چې چین له ایران سره د 25 کلن ستراتیژیک مشارکت تړون ته نږدې شوی دی د هندي رسنیو د راپور له مخې د چابهار پر پټلۍ 400 میلیون ډالر لګښ راځي او له دې پروژې څخه د هند استل د دغه هیواد لپاره یو گزار ګڼل کېدی شي ځکه چې چابهار سی پاک یا د چین پاکستان اقتصادي دهلیز ته د هند ځواب و په سنگاپور کې د آر اس آی اس د چیرنیز مرکز چیرونکو سومیتا نارایانان چې د چابهار پروژې په شمول د ایران او هند همکارۍ په اړه چیرنی کوي وایي
اجازه راکړئ چې لدې ځای پیلکرم چوهو مشخصا د پټلې جوړولو کار د هند او ایران د لوی قرارداد برخه نه و کله چې په 2015 او 2016 کلونو کې ایران او هند د دې پروژې په اړه جدي خبرې پیل کړې د دوی د بحث اصلي برخه په چابهار بندر کې په موجود بندر شهید بهشتي بندر باندې و یعنی دا چې هند پنګونه وکړي چې دا بندر پراخ او نوي سي دوهمه برخه له چابهار تر افغانستان پورې ریل لار و
سمیتا نارایانان وای اوس ایران پخپل بودیجه داري لار جوړوي او دا کارې د چابهار بندر د پراختیا په لومړي پړاو کې هم وکړ د ایراني رسنیو د راپور لمخې د دغه هیواد د ترانسپورت او شاري پراختیا وزیر محمد اسلامي په ورسته ورځو کې د چابهار زاهدان د ریل لارې د جوړولو چاري پرانستې د پټلۍ به ورسته د افغانستان د نیمروز ولایت تر مرکز زرنج پورې وغځول شي ایران غواړي چې دا پروژه د 2022 تر مارچ پورې بشپړ شي هندي رسنۍ وای هند له دې کبل پر دې بندر کار ژر پیل نکړ چې د امریکا د بندیزونو له درکې اندیشنه لرله هند ته د وسایلو او شریکانو موندل ګرانو او هند لوړاندې له د امریکا د بندیزونو په خاطر له ایران د تیلو واردات صفر تر رسولي وو خو د ایران د ترانسپورت او شار جوړولو مرستيال وزیر خیرالله خادمی د چابهار د پټلۍ په پروژې کې د هند څنګه تپری شو د دلیل دا بولی چې د غهیواد د پروژه درې کاله وزندوله. تر دې مخکې یو بل ایرانی چارواکی فرهاد منتصر ویلی و چې اصلا له هند سره د ریل لارې کومه موافقه نه وه شوې. خو د سیمه ایزو چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای بیا متفاوت نظر لري.
اصلا د هند او امریکای تجارتي اړیکې په پراخېدو دي، له دې امله هند نه غواړي چې په ایران کې سرمایه گزاری وکي او له دې امله د چابهار د پروژې نه هغوی وتل غواړي، بل طرف ته هند غواړي چې د امریکای سره تجارتي اړیکې په خطر کې ونه لوي، له دې امله هغوی چابهار د پروژې نه شاته شوې دي. او په عین حال کې چین چې د امریکای یو تجارتي مخالف په تور باندې هر ورځ رامخته کیږي، هغوی غواړي چې دغه خلا پوره کړي. او چین عموما په هغه هیوادونو کې سرمایه گزاری کوي چېرته چې سیاسي ثبات نه وي یا امنیتي مشکلات وي، ځکه دوی فکر کوي چې هلته دوی په اسانۍ سره کار کولای شي او خپل شرایط په اړوند هیوادونو باندې منلای شي.
شاغله یوسف زای همداراز باور لري هر څومره چې د امریکا او ایران اړیکې خرابې شي، په همغه اندازه د ایران او چین اړیکې نږدې کیږي. هند له افغانستان او منځنۍ آسیا سره د سوداګری راکړو ورکړو د پراختیا لپاره په درې اړخیزه موافقه کې د دې پروژې جوړېدا په غاړه اخیستې وه. دا پروژه په 2014 میلادي کال د افغانستان، هند او ایران د ولسمشرانو له لوري له درې اړخیزې موافقې وروسته د ایران او هند ریل لارو وزیرانو لاسلیک کړه. د سولې او شخړو د انستیتوت مرستیال حکمت اعظمي د چابهار زاهدان د پټلۍ په پروژه کې د چین پانګونه د سیمې پر حالاتو بې اغېزې نه بولي او په ځانګړي ډول د چین او پاکستان پر سیال هند باندې د اغېز یادونه کوي.
په افغانستان باندې به مطمئن تاثیر وي، اگر چې د افغانانو استدلال دا و چې چین په افغانستان کې او د چابهار په مسله کې دا باید د یو همکار په صفت راسي او د افغانستان، هند او ایران سره په ګډه کار وکړي. دا یو پیچلې مسله ده، په دې کې شک نشته چې اقتصادي نقطې اقتصادي ګټې تقابل کوي. په دې کې
شاغله اعظمي فکر کوي چې په ایران کې د چین بوختیا شاید سعودي عربستان له مخالفت سره مخامخ شي او د پاکستان او سعودي عربستان اړیکې هم اغیزمنې کړي. انن ساهای چې کلونه په افغانستان کې تیر کړي او د افغانستان او سیمې پر حالاتو یې غنی لیکنی کړي، د هند او ایران اړیکې تاریخي او ژورې بولی او فکر کوي چې د چین له لوري د چابهار زاهدان د ریل لارې جوړېده د هغې لوی پروژې یو کوچنۍ برخه ده چې هند او ایران پرې سلا کړې ده. د په عین حال کې وایي
د چین ډیری پیسې یا د ژمنه چې ایران ته به ورکړي ممکن پر ایران اغیز ولري، خو بشپړ اغیز یې ناممکن دی. خو که حتی دا هم ومنو چې د چین پیسې به په ایران کې د دغه هیواد د اغیز سبب سي، فکر کوم دا به تر وخت مخکې خبره وي چې ووایو د هند او ایران اړیکې به بدلې کړي.
شغله ساهای د دې خبرې دلیل دا یادوي چې هند لا هم په چابهار کې دخیل دی، چې د په نظر د هند او ایران د اړیکو لپاره زیات اهمیت لري. که هند له دې پروژې استل شوی نه وي، ولې دا موضوع په همدې ډول رسنیو منعکس کړي او په ځانګړي ډول دا خبرونه په داسې وخت کې خپریږي چې چین له ایران سره د یوې لویې موافقې په درشل کې دی؟ د دې پوښتنې ځواب په سنگاپور کې د آر ایس ای اس د چیرنیز مرکز چیرونکو آغلی نارایان ورکوي.
د دې لپاره چې په داسې وخت کې پیښیږي چې د چین او هند ترمنځ سیالي په شدید ډول د زیاتېدو په حال کې ده، هند په خپل گاوند کې د چین د زیاتېدونکو حضور پر وړاندې د انډول لپاره د انتخابونو د منډلو په لاټه کې دی او د چابهار پروژه یو شونه انتخاب و. او ایرانیان هم یقینا خوشاله دل چې که هند ونډه اخیستې وای نو له دې لارې افغانستان، منځنۍ آسیا او روسیې ته لاره موندله.
چابهار بندر د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري، ځکه چې افغان سوداګر شکایت لري چې هر کله چې د پاکستان سره وغواړي خپل لارې پرې بندوي، او ځینې افغان چارواکي وایي چې پاکستان له خپلو ترانزیتي لارو پر افغانستان د فشار په توګه کار اخلي. خو د چابهار بندر د پاکستان پر لارو د افغانستان د اتکا تر ډیره کموي. د امریکا د جورج ټاون پوهنتون د بهرنیو خدماتو او د امنیتي مطالعاتو د پروګرام استاد پروفیسر کریستیان فیر هم دې ته ورته نظر لري. دې د هرات د امنیتي ډیالوګ په ومه غونډه کې وویل چې پاکستان پر افغانستان د خپلو غوښتنو د منلو لپاره له کراچۍ بندر استفاده کوي. د همدې ټکي ته په پام د افغانستان لپاره د چابهار بندر د اهمیت په اړه وویل:
What makes Chabahar so important is that
څه چې چابهار ډیر مهم کوي، که چابهار یو دوامدار بندر وي، بیا نو افغانستان له پاکستان پرته یو بل انتخاب هم لري، او همدا علت دی چې پاکستان د چابهار په اړه ډیر اندېښنه لري. شاید د زرنج دلارام پر لوی لار د حملو د ډیروالي دلیل همدا وي.
د پروفیسر فیر په باور په پیل کې پر ایران د امریکا د بندیزونو لکبله هند په چابهار کې فعالیت ودراوه. د دې په نظر که هند په چابهار کې خپل فعالیت دروي، چینایان را مخکې کیږي. چین له 2015 میلادي کال څخه تر 2013 پورې په ایران کې 28 میلیارد ډالر پانګونه کړې، خو په وروستیو کې داسې نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول چې ګواکې چین په ایران کې د 400 میلیارد ډالرو پانګونه کوي. د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ پر اساس په داسې یو هیواد کې چې بندیزونه پرې لګول شوي وي، د دومره پانګونې امکان نشته. په 2018 میلادي کال چین په ایران کې 3 میلیارده پانګونه کړې وه، خو په 2018 میلادي کال کې 2 میلیارد ډالره پانګونه وکړه. حال دا چې په ورته موده کې چین په متحده عربي اماراتو کې د 8 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. د اغلی فیر په نظر چابهار د سیمې د ګڼو هیوادونو لپاره مهم دی. افغانستان ته لدی کبله اهمیت لري چې د پاکستان پر بندرونو له اتکای خلاصوي. د هند لپاره په دې خاطر مهم دی چې پاکستان اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه د هند سوداګری مالونه افغانستان او منځنۍ آسیا ته صادر شي، او د روسیا او منځنۍ آسیا لپاره د شمال او جنوب ترمنځ د راکړو ورکړو اسانتیا برابروي.
زموږ خلاص د ریډیو اورید افغانستان په انتخاباتو کې د شکیلو مدني ټولنو د امرغي ډلو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته یو اصلاحي کسوړ وړاندې کړي. دوی وایي هغه ناکامۍ چې په تیرو انتخاباتو کې وي باید له تکراره ډډه وسي. خاطر پردیس په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په کابل کې ولس مدني ټولنو په ګډه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او افغان حکومت ته د انتخاباتو په اړه یو اصلاحي کڅوړ وړاندې کړه. په دې کڅوړ کې د تیرو انتخاباتو ناکامو تجربو ته په اشاره سره په ډیر لسو برخو کې اصلاحي موارد وړاندې شوي چې د چمتو کوونکو په وینا په اړه د انتخاباتو په برخه کې لیو لسو کارپوهانو سره سلا مشورې هم شوې دي. د بایومټریک آلو خرابوالی، د رای ورکوونکو په لیست کې ستونزې، پر کمیسیون سیاسي نفوذ، د کمشنرانو سلقوي انتخاب او په دې برخه کې د عامه پوهاوي نشتون هغه ټکي دي چې په دغه اصلاحی کڅوړه کې د تیرو ټاکنو د ناکامۍ په توګه یاد شوې دي. د دغه ډلې غړی خلیل روفی د غونډې پر مهال خبریالانو ته وویل:
بس درس های مخته شده از انتخابات گذشته
د تیرو ټاکنو له تجربو څخه درس اخستل دي. د خلکو د ګډون بحث دی، بل برخه د انتخاباتو د قانون د تعدیل ده، هغه برخه چې د انتخاباتو قانون کې تعدیل شوی. موږ په اړه خپل وړاندیزونه کړی. د غوراوي کمیټې څرنګوالی دي، د کمشنرانو د ټاکل کېدو برخه، تیرو کمشنرانو چې هر څه کولو ولسته ځواب نه ورکاو،
تخلف کې صورت میگیره، کمشنرا پاسخگو نبودن.
دغه شان په دغه اصلاحی کڅوړه کې چې په دوه شپانو کې ترتیب شوی دی، یادو ستونزو په اړه نور اصلاحی موارد هم شامل دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې باندې ولا موضوع د امریکا د بهرنیو چار وزیر مایک پومپیو منځنی ختیځ ته په سفر وتلی دی. د بهرنیو چار وزارت په اعلامیه کې راغلی چې شغلې پومپیو اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عربی اماراتو ته ځي. د ایران د نفوذ پر وړاندې مقابله او د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمنځ د څو ورځې مخکې هوکړه د پومپیو د بحثونو اجنډا جوړوي. سفیر لاستانک زی په دې اړه جزئیات لري.
پا
پومپیو د اسرائیل او عربو ترمنځ د سولې د ټینګښت د هڅو او د ایران د نفوذ د مخنیوي په خاطر منځني ختیځ ته تللی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یکشنبه خپل سفر پیل کړی چې تر جمعې دوام کوي او تمه ده اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عرب اماراتو ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارګن ارتاګس د ښاغلي پومپیو د سفر اعلامیه د خپل ټویټر له لارې خپره کړې. پومپیو او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سیمې له امنیت سره تړلې د ایران نفوذي هڅې چې امریکا یې ناوړه بولي تر بحث لاندې نیسي. د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دوی همدارنګه له سیمې سره د اسرائیل د اړیکو پر غښتلتیا او د ورانکاره پانګوونکو په وړاندې د امریکا او اسرائیل د اقتصاد د ساتنې په همکاریو غږیږي. په منځني ختیځ کې د نورو هیوادونو په نسبت امریکا له اسرائیل سره ډېرې نږدې اړیکې پالي. امریکا لومړنی هیواد و چې په دې وروستیو کې د اسرائیل او متحده عرب اماراتو د سولې له موافقې تود هرکلی وکړ. دغو دوو هیوادونو د اګست په 14 د سولې تړون وکړ چې په نتیجه کې سیاسي اړیکې پیل او یو بل ته تګ راتګ ممکن شول. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا اوسنۍ اداره ادعا کوي چې د اسرائیل، سودان او د خلیج هیوادونو د سولې، امنیت او ټیکاو لپاره